ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو 12 ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسېده. په دې سهارنۍ خبري مجله کې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو د سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ او لوړ پوړی پلاوی نن له پاکستاني چارواکو سره د لیدو کتو لړۍ پیلوي.
سفر ته خو پاکستان ځکه اهمیت ورکوي چې پاکستان ورته یو رسمي بڼه ورکړې ده.
اسلام آباد به له نوې ډیلی وروسته د افغانستان په اړه نن د یوې بلې غونډې کوربه هم وي. اسلام آباد څه غواړي؟
هغه اجنډا چې په هندوستان کې مخته دی هغه به راځي او ځان به مطرح کوي.
طالبان وای افغان پوځي او ملکی پیلوټان د خپل دندو ته بیرته ستانه شي.
زما پیغام دار چې افغانستان کې ورته امنیتي ستونزې نشته.
په افغانستان کې یو شمېر خزینه لوبغاړي د خپل نامعلوم برخلیک په اړه اندېښنه ښیي او هیله ښیي چې یو ځل بیا د لوبو میدان ته داخل شي. نن پنځشنبه دی 14 هجری لمریز کال دی. لړم یا عقرب د میاشتې شلمه دی 2023 کال دی. نومبر له 11 سره برابر ده. د لومړني نیم ساعت خبری مجله زنوری اسنوری د خپل تخنیکي همکار می رحمت صافی په مرسته وړاندې کوم. پایل دی سات په مهمو خبرونو کو. د پایل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د طالبانو د حکومت کورونو چارو وزارت وای دی یو لړ تخنیکی ستونزو له هواري ورسته به سوداګرو ته د وسلو د لیک جوازونه ورکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وای له افغانستان د جرمني ادبا او افغان همکاران او کورنیو لومړنی چارتر الوتکه پرون له کابل والوته. د پولند ولسمشر په بلاروس د نورو بندیزونو لګولو غوښتنه وکړه. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت وای دی یو لړ تخنیکی ستونزو له هواري ورسته به سوداګرو ته د وسلو د لیک جوازونه ویشي. د دې وزارت وایان سعید خوستی پرون رسنیو ته په یو پیغام کې وویل دوی دا پریکړه ورسته تر دې کوي چې ګڼ شمېر سوداګرو د خوندیتوب په اړه اندېښنې او شکایتونه ورسره شریک کړل.
وزارت امور داخله متعهد به حل مشکلات و چالش های
کورونا چارو وزارت ژمندی چې د ملي سوداګرو د امنیت د ټینګښت په برخه کې شته ستونزې حل کړي. اوس د دوی د امنیت په ټینګښت جدي کار روان دی. د یادونه ده چې د اسلامي امارات ځواکونه د سوداګرو د امنیت په برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دي.
اماده هر نوع همکاري بوده.
د افغانستان پخوانی حکومت هم سوداګرو ته د امنیت په خاطر د وسلو د لیک جوازونه ویشلي او کابل ته د طالبانو په راتګ سره اکثرو سوداګرو خپل شخصي ساتونکي له دندو لرې کړي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وایي له افغانستانه د جرمني ادبا او افغان همکارانو او کورنیو لومړنی چارتر الوتکه پرون له کابل والوته. د وزارت پرون چهارشنبه په خپل ټویټر پاڼه دا اعلان وکړ او ویل چې الوتکه کې 309 کسان سپاره وو. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت له قطر مننه کړې چې د الوتنې ته د خوندي سفر زمينه برابره کړې ده. د راپورونو له مخې تر اوسه امریکا او نورو متحدانو شاوخوا 15,000 افغانان له افغانستانه ایستلې دي. په دوی کې هغه کسان او کورنۍ شامل دي چې په تیرو 20 کلونو کې له بهرنیانو سره کار کړی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی غړی میرویس اشرف د کرکټ بورډ د نوي سرپرست مشر په توګه وټاکل شو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه ګمارنه د رئیس الوزرا د حکم پر بنسټ شوې ده. د تېرې شنبې په ورځ هم کرکټ بورډ په خپله رسمي فیسبوک پاڼه د دې ګمارنې خبر خپور کړ خو وروسته یې له کوم لامل پرته لرې کړ. د افغانستان د کرکټ اکثرو غړو له دې ډلې راشد خان میرویس اشرف ته د نوې دندې مبارکي ورکړې ده. دغه راز د کرکټ د نړیوال شل اورونو جام لوبه په ترڅ کې دویمه لوبه نیمه پایلوبه وبخې نن د استرالیا او پاکستان ترمنځ کې دا لوبه د افغانستان په وخت ماخام شپږ نیمې بجې په دوبۍ کې ترسره کیږي. پرون په لومړۍ نیمه پایلوبه کې نیوزیلند انګلستان ته په 5 وکټو ماته ورکړه. د کرکټ نړیوال جام اوریز جام پایلوبه به د راتلونکي یکشنبې په ورځ په دوبۍ کې کیږي. په کابل کې د امن جام په نوم فوټبال سیالیو په لړ کې نن هم دوه لوبې کیږي. د افغانستان فوټبال فدراسیون په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلی چې لومړی لوبه نن 12:30 بجې د اباسین سپیا او میوند اتلانو ترمنځ کیږي. دویمه لوبه ماسپښین مهال په 2 بجو او 10 دقیقو د سیمرغ البرز او شاهین اسمایی د لوبډلو ترمنځ پلان شوې ده. پرون هم د جام کې دوه سیالۍ وشو چې شاهین اسمایی او طوفان هری رود مساوي شول، خو په بل لوبه کې سیمرغ البرز عقابان هندوکش لوبډلې ته ماتې ورکړه. د پولن ولسمشر په بیلاروس د نور بندیزونو لګولو غوښتنه وکړه. انجی دودا پرون د سلواکیا په پلازمینه براتسلاوا کې خبریالانو ته وویل دا بندیزونه باید تر ډیره په هوایي شرکتونو ولګول شي چې له منځني ختیځه پناه غوښتونکو بیلاروس ته لیږدوي.
له بیلاروس سره سرحد تل ساتنې ته اړتیا لري. د کډوالو د فشار په وړاندې تل باید ودرېږو. باید اجازه ورنکړو چې د بیلاروس رژیم بریالی شي، ځکه دا کار نه یوازې موږ بلکې ټول اروپا ته زیان اړوي.
د بیلاروس د بهرنیو چارو وزیر ولادزمیر مکی پرون له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په یوه کنفرانس کې وویل بیلاروس نه بلکې اروپایي ټولنه ستونزې لري. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي. دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د طالبانو د حکومت یو جګپوړې پلاوی نن له پاکستاني چارواکو سره د لیدو کېدو لړۍ پیلوي. دا پلاوی چې مشري د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي، پرون د درې ورځني سفر په هدف اسلام آباد ته ورسید. بلخوا اسلام آباد نن د ترویکا پلس په نوم د یوې غونډې کوربه دی چې ګډونوال د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې کوي. تفصیل د اسدالله الدین په رپورټ کې.
د طالبانو یو شل کسیز پلاوی د پاکستان په رسمي بلنه اسلام آباد ته تللی او هلته یې چارواکو تود هرکلی کړی دی. د اسلام آباد له هوایي ډګر خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې د صدراعظم عمران خان د سوداګرۍ، صنعت او تولید سلاکار عبدالرزاق داود او د افغانستان لپاره یې ځانګړی استازی محمد صادق د طالب پلاوی هرکلی ته ولاړ دي. دا چې اسلام آباد ته د طالبانو دا سفر د پاکستان لپاره څومره مهم دی، په اسلام آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان په اړه وایي.
سفر ته خو پاکستان ځکه اهمیت ورکړي چې پاکستان ورته یو رسمي بڼه ورکړي ده. رسمي خبرې به کیږي دواړو غاړو سره، د دې چې پاکستان د طالبانو حکومت لا په رسمیت نه پیژندلې، لیکن د طالبانو استادو ته اجازه ورکړي ده چې هغه اسلام آباد کې د افغانستان سفارت کې کینی، په کونسلګرو کې کینی، نو پاکستان اهمیت ورکړي.
پاکستان ته د طالبانو د تللی پلاوی مشري د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پرون پر خپل ټویټر پاڼه دومره ولیکل چې د پلاوی په جوړښت کې پر ښاغلي متقی سربیره د مالیه او سوداګرۍ وزیران او د دغو وزارتونو کاري ډلې شامل دي. طالبانو له دې وړاندې ویلي چې د سفر کې به په دوه اړخیزو اړیکو، سوداګرۍ، ترانزیت او د خلکو د تګ راتګ لپاره د اسانتیاو په برابرولو خبرې کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یو اعلامیه کې هم د بحث وړ مسایل همدا یاد شوي، خو پکې زیاته شوي چې د سیمه ییز اتصال، هوایی او ځمکنیو لارو په اړه به هم خبرې کیږي. په اعلامیه کې راغلی دا سفر کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی د سفر په دوام کیږي. نوموړی شاوخوا شل ورځې وړاندې د اکتوبر په 1 په رسمي سفر کابل ته راغلی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې له نړۍ غوښتل شوي چې د افغانانو بشري مرستې ته ورودانګي او اقتصادي ملاتړ وکړي. د طالبانو پلاوی داسې مهال پاکستان ته رسیدلی چې اسلام آباد نن پنجشنبه د ترویکا پلاس غونډې کوربه دی. د غونډه کې د امریکا، چین او روسیې استازي برخه اخلي او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم ورته وینا کوي. چارواکو زموږ خبريال طاهر خان ته د دې غونډې د اجنډا په اړه ویلي.
دلته موږ خبرې کړې پاکستانیانو سره، هغې وی چې په اجنډا کې به د افغانستان د بشري حقوقو خبره هم راځي او په دغه کې بیا په ځانګړې توګه باندې دې خبره کوي چې د ښځو د حقوقو خبره دا دې په اجنډا باندې درېم، بیا افغانستان څنګه د بشري ناورین نه بچ پاتې شي.
معلومه نه ده چې د ترویکا پلس په غونډه کې به د طالبانو کوم استازي حضور ولري او کنه، خو اټکل دا دی چې د ترویکا پلس غونډې ګډونوال به له طالبانو سره جلا جلا وګوري. پاکستان ته د طالبانو د پلاوی سفر درې ورځنۍ دی چې پرون چهارشنبه پیل او سبا جمعه به پای ته ورسیږي. لکه لنه چې طالبان وخت رسیدلی د سیمې او گاوند هیوادونه د افغانستان په اړه بیلابیلې غونډې جوړوي، خو تر اوسه یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. پرون نوی ډلای هم د سیمه ایز امنیت په نوم د یوې غونډې کوربه و. ګډونوالو چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو استازی وو د افغانانو د بشري ملاتړ غوښتنه وکړه.
پاکستان ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د په مشرۍ د یو پلاوی د سفر په باب مو واوریدل. دغه راز په راپور کې مو واوریدل چې نن به په اسلام آباد کې د ترویکا پلس په نوم د افغانستان په اړه یوه غونډه هم جوړیږي. دغه راز تر دې غونډې مخکې پرون نوی ډلی هم د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه و. په دې غونډه کې د افغانستان د نږدې ګاونډیانو او د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو ګډون کړی و. پرون نوی ډلی د افغانستان د غونډې کوربه و او نن هم اسلام آباد. دا په څه معنا؟ د سیاسي چارو پوه او پخوانی ډیپلومات عزیزالدین معارج وایي
دا هر یو ځان مطرح کوي. که چیرې ایران یو عمل کوي خامخا سعودي دا کار کوي، که چین عمل ته کوي په سیمه کې خامخا امریکا او سره اکثر عمل کوي. همدغه ډول مند هندوستان کوم عمل کوي. پاکستان نه غواړي دغه امتیاز یا دغه فرصت چې غرب د پاکستان ته لاس ورکړل که مجری هیواد په افغانستان کې اجرات کوي او له دې لار نه ګټې او پیسې لاسته راوړي. نو نه غواړي دغه امتیاز هندوستان ته لاړ شي. خامخا به سبا ته بل سبا ته دوی عمل کوي او دوی به دا مختبی هغه اجنډا چې په هندوستان کې مختبی هغه به راځي او ځان به مطرح کوي.
د دغو غونډو تر څنګ دغه راز د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ هم د سیمې په سفر وتلی دی. وړمه ورځ په بروکسل کې وو، دغه راز لندن ته ولاړ او ټاکل شوی چې د افغانستان له ګاونډیانو هم کتنه وکړي. نړیوالو ورځپاڼو هم دې موضوع ته پام اړولی. ملالۍ بشیر ته به غوښ شو.
ډیلی میل ورځپاڼې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سفر ته کتلی او په دې اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې لولو چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ روانه اونۍ پاکستان ته ځي چې هلته د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر او د چین او روسیې له لوړپوړو چارواکو سره وویني. دا خبره د یوه پاکستاني چارواکي او امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته چارواکو له قوله راپور سوې ده. دا به سیمې ته د توماس ویسټ لومړی سفر وي. ویسټ د زلمی خلیلزاد پر ځای ټاکل سوی دی. خلیلزاد له طالبانو سره د مذاکراتو چارې پر مخ وړي چې په نتیجه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمينه برابره سوه. د ډیلی میل په مقاله کې د ترویکا پلس په نوم هغه غونډې ته هم اشاره سوی چې ټاکل سوی ده د پنځشنبه په ورځ په اسلام آباد کې جوړه سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روانې اونۍ په لومړۍ کې وویل چې ښاغلی ویسټ پلان لري روسیه او هند ته ولاړ سي. د دې وزارت وین نت پرایس په یو خبري غونډه کې ویل چې توماس ویسټ به د امریکا د نورو متحدانو ترڅنګ دی وضاحت ته دوام ورکړي چې له طالبانو یا په افغانستان کې پراتلونکو کې له هر ډول حکومت څخه څه تمه کیږي. ملګرو ملتونو په تکراری توګه خبرداري ورکړي چې افغانستان د نړۍ تر ټولو بد بشري بحران پر څنډه ولاړ دی او د دې هیواد تر نیمایي زیات نفوس د خوړو له کمښت سره مخامخ دی. نیویارک پوسټ خبرونې د راپورونو پر اساس یو لیکنه کړې چې پینټاګون تر اوسه هڅه کوي چې په افغانستان کې د امریکایي نظامیانو کورنۍ وباسي. خبرونې د ان بی سی شبکې د یو راپور یادونه کړې چې پکښې ویل سوي د امریکا دفاع وزارت موین کولن کاهل د دې وزارت له ملکي او نظامی پرسونل څخه غوښتي چې د خپلو هغو خپلوانو نومونه چې باید له افغانستانه ووځي د ده د دفتر ادرس ته ایمیل کړي. نیویارک پوسټ همداراز لیکلی چې په دې وروستیو کې د کانګرس یو شمیر غړیو د امریکا دفاع وزیر ته په یوه لیک کې له هغه غوښتي چې له افغانستانه د دغو کسانو په ایستلو کې مرسته وکړي. د لیک له لیکونکو یوه د ټکساس ایالت مایکل مکاول لیکلی چې د تیرې میاشتې پر مهال یې د ټکساس له سلګونو اوسیدونکو تماسونه ترلاسه کړي چې غواړي له افغانستانه خپلوان وباسي. مایکل مکاول ویلی چې په دغو کسانو کې هغه هم شامل دی چې د امریکا په نظامي ځواکونو کې خدمت کوي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې بیا د برتانیې د لوی درستیز خبرو ته پام کړی چې ویلي دي تر اوسه ډیر وختي دی چې پر دې قضاوت وکړو چې ګواکې ناټو په افغانستان کې ماتې خوړلې ده. جنرال سر نیک کارټر چې ټاکل سوی ده د نومبر میاشتې په پای کې له خپلې دندې ګوښه سي، د سه شنبې په ورځ د برتانیا د پارلمان دفاعي کمیټه کې د پارلمان د غړیو پوښتنو ته ځوابونه وویل. فاینانشل ټایمز د جنرال کارټر د خبرو دا برخه اخیستې چې وایي په طالبانو کې داسې کسان شته چې لوبغاړي نسبتاً عصري حکومت ولي وکړي، خو د په وینا په هغوی کې اختلافات سته. د ورځپاڼې په لیکنه جنرال کارټر ویلي چې که د طالبانو لږ سختګیره مهرې ډیر واک ترلاسه کړي، شایي په 15 نورو کلونو کې په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت رامنځته سي. جنرال کارټر چې د برتانیا تر ټولو لوړ پوړی نظامي چارواکی دی، د دې هیواد د پارلمان نظامي کمیټې ته بلل سوی و چې د افغانستان د وضعیت په اړه پوښتنو ته ځواب ووایي.
ازادي رادیو اوري. طالبان وای افغان پوزي او ملکی پیلوټان د خپل دندو ته بیرته ستانه شي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستيال زبی الله مجاهد پرون په کابل کې په یوې خبری غونډه کې ل ټول پیلوټانو غوښتل چې نور هیوادونو ته نزي، د دوی لوري ورته ګواښ نشته او خپل دندو ته دی بیرته ستانه شي. دا په داسې حال کې ده چې وړ مورز نږدې 133 افغان پیلوټان چې له افغانستان او تاجکستان ته تښتېدلي وو، د امریکا پر لوري متحده عربي اماراتو ته ولېږدول شول. نور په دې راپور کې
طالبان وایي د افغانستان هوایی حریم د افغان پیلوټانو په خدمت کې دی او خپلو دندو ته راستانه سي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستيال زبیح الله مجاهد نن چهارشنبه په کابل کې وی خبری غونډې ته وویل دوی د افغانستان د حالاتو د بیرته سمولو لپاره افغان کډرونو ته شدید اړتیا لري او افغان پوځي او ملکی پیلوټان به بیرته خپلو دندو او مسلکي تخصصي برخو کې وګماري. مجاهد دغو پیلوټانو ته د دوی د امنیت د خوندیتوب
زما پیغام داره چې افغانستان کې ورته امنیتي ستونزې نشته. عمومي بخنه ورته شوې ده. پیلوټان که په پوځي برخه کې وو که په ملکی برخه کې، کیدای شي چې بیرته جذب شي او خپل هیواد ته خدمت وکړي. موږ به ورته زمینه برابره کړو. دوی دې نه تښتي، موږ دوی ته بلنه ورکوو. هغوی چې تللي دي دا د اندېښنې وړ ده.
خو ښاغلی مجاهد داسې مهال دا خبره وکړه چې په تاجکستان کې د امریکا د متحدو ایالتونو د سفارت یو استازي ازادي راډیو ته وویل د سه شنبه شپه ناوخته نږدې 133 افغان پیلوټان چې ډیری امریکا روزلی و له تاجکستان دریم هیواد ته ولاړل. د افغانستان د هوایي ځواک پیلوټان د اگست په 15مه د طالبانو لخوا د کابل تر نیول کېدو وروسته تاجکستان ته ولاړل. دوی تر دې دمه د پلازمېنې دوشنبه په لمن کې په یوه استراحت ځای کې په توقیف کې ساتل کېدل. بلخوا ځینو رسنیو راپورونه ورکړي چې یو شمېر هغه پیلوټان چې د افغانستان هوایي ځواک یې دندې ترسره کولې او تر اوسه هیواد کې پاتې دي، د امنیتي ګواښونو له امله پټ ژوند کوي. د افغانستان د ګوښه سوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت پر مهال د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې د افغان هوایی ځواکونو شمیر شاوخوا 2000 ته رسیده چې د ځواکونو په هیواد دننه او بهر لکه امریکا، چک، روسیه، انګلستان، چین، ازبکستان او یو شمیر نورو هیوادونو کې مسلکي او تخصصي زده کړې کړې وي. د دې هوایی ځواکونو په ډله کې لسګونه ښځینه سرتیري او کم شمیر بیا پیلوټان هم وي. دغه شان له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر د پایل پر مهال د افغانستان له هوایي ځواک د ازادي راډیو د راپور پر بنسټ د افغانستان هوایي ځواک 120 الوتکې او هلیکوپټرې درلودي چې د ثابت وزري الوتکو شمیر بیا پکې نه و. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره ډیری د الوتکې طالبانو ته په لاس ورغلې او ځینې یې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال په وروستیو ورځو کې د همدوی لخوا له منځه یوړل شوې. د مخکینی حکومت د هوایی ځواک د مسولینو په خبره چې ازادي راډیو ته یې کړې وي، دوی هغه مهال په ورځني ډول له 500 تر 600 پورې پروازونه درلودل چې وسلې او مهمات او دغه شان د افغان ځواکونو وزل سوي او ټاپیان به یې پکې انتقالول.
ازادي خبری مجله اوري.
په افغانستان کې یو شمېر ښځینه لوبغاړي د خپل نامعلوم برخلیک په اړه اندېښنه ښیي او هیله ښیي چې یو ځل بیا ورته د لوبو زمینه برابره شي. په افغانستان کې له نوي بدلونونو سره په یو وخت دغه راز ډېرې ښځینه لوبغاړي هم له هېواده وتلې دي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان د طالبانو له واکمنۍ نږدې 3 میاشتې تېرېږي، خو لا هم د ښځینه لوبغاړو د راتلونکي په اړه هر څه نامعلوم دي. له همدې امله یو شمېر ښځینه لوبغاړي په کور ناستې دي او ځینې نور یې هېواد پرېښود. پریسا نجیم هغه افغان لوبغاړي ده چې د سکوهنې په برخه کې یې نږدې 5 کاله لوبې کړي. وایي د لسګونه نورو ښځینه لوبغاړو په څېر د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنه ده.
نه یوازې زه بلکې ټول هغه لوبغاړي چې په افغانستان کې دي او په هر برخه کې چې لوبې کړي اندېښمنې دي. زموږ ټولې هڅې په اوبو لاهو سوې. زموږ هغه هیلې له موږ واخیستې چې غوښتل مو د خپل هیواد تر بیرغ لاندې په نړیوالو لوبغالو کې لوبې وکړو. زموږ راتلونکې نامعلومه ده.
پریسا د طالبانو له حکومت غواړي چې د خزینه لوبغاړو د فعالیت لپاره بیا زمینه برابر کړي څو د ښځو ورزش خوندي شي. هغه خزینه لوبغاړي چې وروستیو کلونو کې د فوټبال، فوټسال، کرکټ، کانګ فو، مویتای، والیبال، سوک وهنې او نورو برخو کې لوبې کولې اوس یا په افغانستان کې نشته او یا هم په کور ناستې دي. پروانه عارفي د پارا اولمپیک ټیم غړې ده. یوه له هغو لوبغاړو چې په افغانستان کې د نامعلوم برخلیک له امله وطن پرېښود. هغې ازادي راډیو ته وویل نور افغانستان ته د بیرته ستنېدو هیله نه لري.
زموږ لوبغاړي اندېښمنې دي. هر یوه یې هڅه کوي چې هیواد پرېږدي. زه نشم کولای بیرته ستنه شم ځکه د راتلونکي لپاره هیڅ هیله نه لرم. په افغانستان کې ښځینه لوبغاړي ډېر اندېښمنې دي. هر وخت ما سره اړیکه نیسي چې له هیواده بهر د وېستلو لپاره څه وکړم.
که څه هم د هغو ښځینه لوبغاړو کره شمېر نشته چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته یې افغانستان پرېښود، خو د فوټبال فیډریشن ویان فیروز معشوف وایي د فوټبال خزینه لوبغاړي نوې سلنه له هیواده وتلی دي.
د خزو فوټبال د ټولنې یو برخه ده. تر اوسه طالبانو د خزو د لوبو په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. اوس موږ خزینه فوټبالیستان نشته. نوې سلنه ولاړې دي او پاتې لس سلنه هم د هیواد ته پرېښودو.
ښاغلی معشوف زیاتوي د طالبانو په حکومت کې د خزو د لوبو د بیا پایل په اړه هیڅ هیله بخونکی خبر نشته. هم غوښتل په دې اړه د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې نظر واخلو، خو هغوی په دې اړه د خبرو کولو ډډه وکړه. د جمهوري نظام پر مهال وروستیو کلونو کې له نارینه و سره یوځای یو ډیر شمیر ښځو هم لوبو ته مخه کړه او د اولمپیک ملي کمیټې تر څار لاندې فعالیت پیل کړ. دوی په کور دننه هم لوبې کولې، خو په یو ډیر شمیر بهرنیو سیالیو کې هم ګډون کړی او ځینو یې ښه ویاړونه او مډالونه هم ګټلي. خو دا چې په راتلونکي کې به ښځینه لوبغاړو ته د لوبو کولو زمینه برابره شي او کنه، یا هم د نړیوال فشار په پایله کې به طالبان د ښځینه لوبغاړو لوبو ته اجازه ورکړي او کنه، هغه پوښتنې چې پاړای وړاندوینه سخته ده.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې
د ازادي راډیو لومړی سهارنۍ خبری مجله اوري او سمې ونړیواله موضوع. ملګرو ملتونو له پولند او بلاروس غوښتي چې په خپلو پولو کې د پناه غوښتونکو لانجه پای ته ورسوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې هم د سلګونو هغو پناه غوښتونکو یا کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښودلې چې له دې پولې سره راټول شوي دي. تفصیل د اسدالالدین پر راپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر میشل باشلا وایي نړیوال قوانین دا نه ایجابوي چې یو څوک د پناه غوښتنې له حقه منع شي. نوموړی پرون چهارشنبه دا څرګندونې داسې مهال وکړې چې پولندي چارواکو وویل څو ځله یې خپلې خاورې ته د بلاروس له خوا د ورتلونکو پناه غوښتونکو مخه نیولې ده. په همدې حال کې رویټرز خبری اژانس ویلي اروپایي ټولنه پر بلاروس نویو بندیزونو ته ځکه چمتووالی نیسي چې د دغه هیواد او پولند ترمنځ پوله کې د کډوالۍ ناورین جدي شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر فلیپو ګراندی پرون په بروکسل کې د اروپایي پارلمان غونډې ته وویل چې دغلته له کډوالو سره تاوتریخوالی هم کیږي.
لوکینګ ات د برادر پکچر ان یورپ،
که اروپا کې وضعیت ته ژور وکتل سي دا ازمایښتونه هغه غبرګونونه نه توجیه کوي چې ځینو سیمو کې د کډوالو په وړاندې شول سوي. دا غبرګونونه غیر مسؤلانه او د پردیو د ډارونې پر بنسټ دي. کډوالو ته دیوالونه جوړ سوي، اغزن سیمونه درول سوي، په تاوتریخوالي شړل کیږي، کله ناکله هغوی لغړوي او اوبو ته یې اچوي یا یې پرېږدي چې ډوب سي. اروپایي ټولنه د قانون د حاکمیت پر بنسټ جوړه سوی باید او کولی هم سي چې ښه چلند وکړي. د قانون د حاکمیت په برخه کې باید دا ټولنه نورو ته نمونه وي.
ملګرو ملتونو د بلاروس او پولند پولې ته نږدې د راټول شوو سلګونو پناه غوښتونکو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. دوی ویلي دغلته باید له کډوالو او پناه غوښتونکو ناوړه ګټه اخیستنه پای ته ورسیږي او د سیاسي فشار په توګه باید ونه کاریږي. اروپایي ټولنه بلاروس تورنوي چې د دوی د بندیزونو په غبرګون کې په لوی لاس له خپلې خاورې کډوالو ته لاره برابروي چې اروپایي هیوادونو ته ولاړ شي. له دی وړاندې نورو سازمانونو او د بشري حقوقو ملاتړو ادارو هم د پولند پولي ته نږدې د کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. دغلته له تېرې اګست میاشتې راهیسې یو شمېر افغان پناه غوښتونکي هم بند پاتې دي چې څو ځله پولند له خپلې خاورې بیرته شړلې دي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د څانګې څېړونکې سمیرا حمیدی له کډوالو سره د پولندي چارواکو چلند غندلی دی. ویلي د افغانستان شرایطو ته په پام هیوادونه باید د افغان پناه غوښتونکو هرکلی وکړي او خپلې پولې ورته پرانیزي. افغانانو د تیر حکومت په وخت او په ځانګړې توګه د طالبانو له راتګ وروسته کډوالۍ ته ډېره مخه کړې ده. پرون د ناروې د کډوالو شورا وویل چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته شاوخوا 3 لک افغانان یوازې ایران ته کډوال شوي چې بشري مرستو ته اړتیا لري.
او اوس هم پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي د یو لړ تخنیکي ستونزو له هواري وروسته به سوداګرو ته د وسلو د لیک جوازونه وویشي. د دې وزارت وایان سید خوستی پرون په یو پیغام کې وویل دوی د پریکړه وروسته تر دې کوي چې ګڼ شمېر سوداګرو د خوندیتوب په اړه اندېښنې او شکایتونه ورسره شریک کړل. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وایي له افغانستان د جرمني اتباعو او افغان همکارانو او د هغوی د کورنیو لومړنۍ چارتر الوتکه پرون له کابل والوته. په دغه الوتکه کې د جرمني چارواکو په وینا 309 تنه سپاره وو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی غړی میرویس اشرف د کرکټ بورډ د نوي سرپرست مشر په توګه وټاکل شو. د کرکټ په نړیوال جام شل اوریز لوبه د لوبو په ترڅ کې 2 نیمه پای لوبه نن د استرالیا او پاکستان ترمنځ کېږي. په کابل کې د امن په نوم د فوټبال سیالیو په لړ کې نن هم 2 لوبې کیږي. لومړی لوبه نن د اباسین سپیا او میوان اتلانو ترمنځ ده او بل لوبه هم د سیمرغ البرز او شاهین اسماعیل د لوبډلو ترمنځ کیږي. د پولند ولسمشر پر بیلاروس د نورو بندیزونو لګولو غوښتنه وکړه. کمو غوښتي وي د دې او نور خبرونو تفصیل بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم. ازادي رادیو د سهار له 2 بجو خبرونه پیلوي، د ماښام تر 2 بجو د خبرونه دوام لري. په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه اوازې اوریدلی شي. دا خبری مجله هم ستاسو په څو غږ شو په څو غږونو پای تر رسیدي چې د ازادي رادیو په غږ ثبتونکو ماشين کې مو پریخېدي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د زابل ولایت د سره غږ نوم یې بیا شاده و دې زابل ولایت کې مرستراتي مستنه راسي د دې راځي په ماجد کې کړي نیړو ماینه څنګه پر څنګه ورته ناسي و هغه ته مرستي ورکړي. نو مست حکومت په وخت کې راغلي دي نو وساره چې د دې ولې پښتنه نه حکومت نه کوي ولې دا تعلق پښتنه نه کوي چې دا خوار او غریب ته دی ورسي دې دا مرسته کور په کور پښتنه کوي. د څنګه ولایت نیولې د سواشه د خوار او د غریب پښتنه نه کوي دای نه استباله وین مستوره چې د مرستي ته چا پانته دي معنا ولایتون زابل ولایت څخه باچ نور زایت ولی باچ وروره خو د دوه خلکو اکثر څنګه وکړه ولی دغه کریه
وره دغه مرستي چې راځي دغه چې د طالبان له کده سابق زور واکي خپل یا خې بالا یو لږ چې پاتې شي د خلکو ته ورخی دغه د سړي په لاس ورکی د مرستي خو دغه چې د مزار کې په هغه بش برغان ته خلک راغلي د مزار کې ګرځي د طالبان ته پران دی واره او یو په جو ورکړي نو ورکړي واره ته بالا شهر اكو نیم پیرو دا رقم ورکړي شي نه رسیدي د خلکو ته د ملکی خلکو ته دغه خلک بالا لکه سابق دغه چې اخر خپل مرګور باندې تخصیمه ای دغه دې دغه چار سړی مرسته کوي دغه دې نبر ورته صحیح چې په کورو کې هر څه تخبل لاس ته ورسي. السلام علیکم.
ورونو دغه مرسته چې ود افغانستان تر ازي د خپلوار دغه بارډرونو چې هر وطن راوړي دغه په منځ باندې مې کیږي نیمه طالبان وړي بیا نیمه دغه خلکو تر راوړي بیا راشي دلته په کلی کې 2 او 3 سنور نه پاره ونی چې هغه مساکن نه نيسي هغه هغه مستحق کسان نه وي بیا له شامون دي چې وګغه راته وای وای تاسو نه اس مسکینان موږ دې بیګا ولاکه په کور کې لرو عيال دا پسې دا وړو دا چاند پسې دي دغه یو غمه وخوري دا څه رقم دغه ده چې دا دغه خلک شکایتونه کوي او یو خبره چانه اوري د کیږي دا خو باید لږه چې له بارجه چې خغم وخوړو. سلام
ستا
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.